برنامه
ډیره زیاته مننه کوم نیمه صاحب تاسو ستړي مشه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د لمړنۍ یو ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې لکه څنګه چې نیمه صاحب یادونه وکړه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو په نننې غنه کې به د دې خبري مجلې د نورو مسایلو ترڅنګ د موسیقي پر بندر خبري وکړو او په دې اړه د بحث لپاره مو د کندهاریانو یو محبوب سندرغړی میلمه ده
تقریبا څوارس پنځه کالو ما چې دا شوق زما د غزل شوق راپورته سو زما خپل بخت ولاړم اپ شاوخوا به وګرځېدم را به دا زما د غزل و بس زما په سینده کوم چې غزل د عبیدالله جان ریباره په مې کسنم څوای څوای د غزل به ما ویل
خو د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام نه مخکې لنډه خبري برخه لرو په دې برخه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په کندوز ښار کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې قدرمنو اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی په مکرې خبرونو ته او دا هم د خبرونو سرلیکونه ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو له څیړنې وروسته به په کندوز کې د بدلونونو په اړه پریکړه وکړي په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د مرستې لپاره د ښار ته اضافي ځواک استول شوی او داعش ډلې د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو له څیړنې وروسته به په دې ولایت کې د اداري تغییراتو پریکړه وکړي د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی د دې ولایت له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره د کندوز پر امنیتي وضعیت او ستونزو خبرې کړي دي د ښاغلي مرتضوي په وینا د کندوز استازو د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې د بدلون غوښتنه کړې مرتضوی وایي کندوز ښار په بشپړ ډول اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې روانې دي په کندوز ښار کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 3 زره کسان بې کوره شوي دي د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهمه امنیتي حوزه په برید کې لږ تر لږه 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي د هلمند د والي د دفتر خبرپاڼه وایي وسلوالو طالبانو پرون پر دې سیمه پراخه حمله وکړه چې په ځواب کې یې حکومتي لوري سیمه بمبارد کړه خبرپاڼه زیاتوي چې د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې په مهاجر بازار سیمه کې په انتحاري حمله کې وبخي په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 ملکي کسان وژل شوي همدارس په لشکرګاه کې پرون د پولیسو لستنه افسران په انتحاري حمله کې وژل شول چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره 200 کسیز اضافي ځواک د ښار ته رسېدلی د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاندوی اقبال باهر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اضافي امنیتي ځواک له هرات رسېدلی چې د راج او نوبهار سیمو ته نږدې به پوځي عملیات وکړي امنیتي ځواکونو په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان د فراه ښار له شاوخوا سیمو ایستل شوي دي وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د فراه ښار په شاوخوا سیمو کې حملو ته د پروان ولایت چارواکي وایي چې د احتمالي وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیسي د پروان د والي ویان عبدالوحید صدیقي پرون خبریالانو ته وویل د دې ولایت ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې د وسلوالو د حملو د مخنیوي لپاره چمتو شي
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوگانه اداری ولایت پروان یعنی ولسوالیهای نوگانه هدایت داده شد تا به گونه جدی اقدامات پیشگیرانه را روی دست داشته باشند که اگر دشمن دست به جهش‌ها و حرکاتی میزنه باید برایش پاسخ داده شود
په پروان کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي د ولایت زیات اوسیدونکو د امنیتي تدابیرو له سختېدو څخه خوشاله دي لازادۍ رادیو خبرونه اوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي دي چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمبارۍ قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې 140 کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا د دې بوګنون کې هوایي حمله د خبر په اوریدو شک شوې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګری ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه سنا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې د 1300 کسانو پر وژنه سربیره 1525 نور کسان ټپیان شوي دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي د دې هیواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسوي او د پیښې ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. ظریف یادونه وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د امریکا په ګډون د هغه ملاتړي باید د دې دردونکې پیښې او په تیر یو نیم کال کې په یمن کې د نورو جنګي جرایمو د پلانونو مسؤول وبلل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان بحران په اړه د حساب کتاب لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د روانې اونۍ په حمله کې 1300 کسان ووژل شول او داسې انګیرل کیږي چې دا بمباري به د سعودي عربستان هوایي ځواکونو کړې وي. بان کی مون پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو په یمن کې ډیر زیات تاوان اړولی. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د داعش د تبلیغاتو مسؤول عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهور و د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په رقه ښار کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داعش ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې الفرقان شهید دی او دا ډله یې درناوی کوي، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې نوموړی کله چیرته او څنګه مړ شوی. پنټاګون وایي الفرقان د داعش د عالي شورا جګپوړی غړی او د اطلاعاتو وزیر و چې د دې ډلې پر تبلیغاتو به یې څارنه کوله. پنټاګون همداراز وایي هغه هوایي حمله چې الفرقان پکې ووژل شو په رقه ښار کې چې په سوریه کې د داعش ډلې رسمي مرکز ګڼل کیږي، په داسې حال کې وشوه چې نوموړی له کوره بهر پر موټرسایکل سپور و. د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د واسلاو هاول کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدي ښځو د حقونو مدافع نادیه مراد باسی تها ته ورکړل شوه. د اروپایي شورا د پارلمان اسامبلې په خبرپاڼه کې په دې اړه راغلي چې دا جایزه 6000 یورو مادي ارزښت لري. نادیه مراد باسی تها پرون په سلزبورګ ښار کې په دې اړه غونډې ته وویل: که په نړۍ کې عدالت وای نن به زه له خپلې کورنۍ سره یو ځای وم، خوشحاله ژوند به مې کاوه او په امنیت کې به مې خپل سبق وای. خو زما او زما په څیر د نورو یزیدي ښځو لپاره زما په ټولنه کې عدالت نه و. میرمن نادیا باسی تها په 2014 میلادي کال کې د عراق له شماله د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا وتښتول شوه او درې میاشتې د مینځې په توګه هلته پاتې شوه. هغه وروسته د داعش له منګولو وتښتېده، جرمني ته ولاړه او د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یې مبارزه پیل کړه. نادیا مراد باسی تها چې د عراق له یزیدیانو څخه ده په نړیواله کچه دا مسله راپورته کړه چې د داعش وسلول څنګه د عراق د مذهبي لږکي اقلیت ښځې تښتوي، تیری ورباندې کوي او د مینځو په توګه کار ترې اخلي. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې ملګرو ملتونو په کندز کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې ازادۍ راډیو ته ویلي چې په کندز ښار کې خلک د خوړو، دوا او اوبو له کمبود سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په کندز کې د ثبات له ټینګښت سره به هلته د امنیت د خرابېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړي. په دې اړه تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
ملګری ملتونه په کندز کې د بشري بحران د پیښېدو له امله اندېښنه لري. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې مطبوعاتي مسؤل دانیل مویلان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له امله له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
دا وای ملګری ملتونه په کندوز شار کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندیښنه لري. د کندوز شاریان له تیرو اتو ورځو راهیسې برق او اوبه نه لري. مشته معلومات را رسیږي چې په شار کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه کسان چې د ډوډۍ پیدا کول لپاره شار ته وځي حتی د وژل کېدو تر خطر لاندې دي. هغه زیاته کړه چې د اکتوبر پر دریمه پر کندوز شار د وسلوالو طالبانو د حملې له امله تر 3000 زیات وګړي له خپل کورونو تښتې تر سوي او نورو سیمو لکه تعلقان مزار شریف او کابل ته تښتېدلې دي. مویلن څرګنده کړه چې د دوی د اټکل پر اساس نږدې 15000 کسان مزار شریف ته رسیدلي خو ټینګار وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کندوز کې د خلکو لپاره دوا او صحي خدمات ډیر محدود دي او خلک له بحران سره مخامخ کېدو ته جديدي. خو د افغانستان حکومت وایي چې لشتلجه او یا میلیونه افغاني په کندوز کې د جګړې لامل اغیزمنو شو کورنوي ته استول شوی چې د هغوی لپاره به د خوراکي موادو پاک او بو او سرپناه په برابرولو ولګیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستيال شاه حسین مرتضوی بیګه ازادي رادیو ته وویل چې کندوز شهر په بشپړ ډول امنیتي ځواکونه نیولای او د ثبات تر چنګېدو وروسته به د امنیتي وضعیت د خرابوالي پیړه څرنې پیل سي. د مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو له یو شمیر استادو سره پرون په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هلته په اداري چارو کې د بنیادی اصلاحاتو طرحه جوړ شي. ولسمشر ټینګار کړی چې اول باید په کندوز کې نسبي ثبات ټینګ شي او بیا به موږ د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر اساس اقدام کوو. هغه کسان چې په خپل کار کې سستی کړي او دنده یې سمانه ده ترسره کړي باید مجازات شي او هغه کسان چې په کندوز کې مقاومت کړی او له شاره دفاع کړي تقدیر شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ هوایی قواوی ملاتړ کوي په کندوز کې په تصفیوي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات تر ټینګولو وروسته شایي د ولایتي ادارې په چوکاټ کې د ممکنو تغیراتو پریکړه وشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې خبريږي را سره اوسي. خدا شپه د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې برخه ده. اجمل اند د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د کندوز په شمول د افغانستان په یو شمیر خارونو د وسلوالو طالبانو پر رستیو بریدونه او پوړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مقاومت لیکنې خبري کړي. افغان ځواکونه په یوازې ځان هڅه کوي چې د طالبانو د يرغلونو په وړاندې مقاومت وکړي. دا د نیویارک ټایمز ورسپانې د یوې لیکنې سر لیک دی. ورسپانه د چارواکو په وینا وایي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه پر کندوز ښار د طالبانو د یوې اونۍ راهیسې د روانو بریدونو د په شا تمبولو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په لویدیځ او جنوب کې پر ښاري سیمو بریدونو ته زور ورکړی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په فرا ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د برید په وړاندې د لومړي خط د ساتلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. همدارنګه د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې هم جګړې روانې دي. د ورسپانې په وینا د لشکرګاه خاردمی اشتو رئیس د طالبانو له ګواښ سره مخ دی او افغان ځواکونه تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې طالبان له نیول شمو سیمو په شا کړي. ورسپانې زیاتوي په کندوز کې کوڅه په کوڅه جګړې چې لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل هغه باور زیانمن کړی چې ویل کېږي د لویدیځ لخوا روزل شوي او تمویلیدونکي افغان امنیتي ځواکونه خاري سیمې ساتلی شي. خو نیویارک ټایمز زیاتوي افغان او لویدیځ چارواکي اوس هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د خپلو سیمو په دفاع توانېدلي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جان نیکلسن له خولې چې د شنبه په ورځ د لوړ پوړو افغان چارواکو سره لشکرګاه ته تللی وایي طالبانو د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښارونو د نیولو وهڅې کړي دي چې د د په وینا د هر هڅه ناکامه شوې ده. خو ورسپانه د فراد ولایت د ولایتي شورا د مشر فرید احمد بختور له خولې وایي د یک شنبه په شپه طالبان د فرا مرکز ته نږدې د بیرنګ توت سیمې ته رسیدلي وو که هوایي بمباري نه وه شوې نو ډېر نږدې و چې د فرا ښار ونیسي. بختور دې ورسپانې ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یو شمېر افغان سرتیرو خپلې پوستې پرته له دې چې یو ډز هم وکړي خوشې کړی وي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا یوه لیکنه کړې چې سر لیکې دی د طالبانو لخوا تر پخوا قوي چاودیدونکي مواد کارول کیږي او بیا یې افغان سرتیري پرې کوي. ورسپانه په جګړه کې د یو ټپي شوي او معلول سرتیري جاوید محمدي کیسه کوي او وایي افغانستان اوږده موده په جګړه کې ښکېلو دومره اوږده موده چې د جګړې د قربانیانو درې نسلې پر ځای پرېخي. لیکوال وایي له دوی څخه ډیرو د بدن غړي لاس ورکړي چې ډیرې د شوروي اتحاد لخوا د کارشو مځکنیو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو قربانیان دي. خو د ورځپاڼې په وینا د طالبانو خلاف د تیرې لسیز جګړې د مایوب سړیو یو بل نسل رامنځته کړی چې تقریبا ټولې په 24 کلنۍ کې دي. د ورځپاڼې په وینا د دوی ډېرې د جګړې د پخوانیو ټپي سرتیرو په مقایسه سخت ټپي شوي، ځکه هغه چاودیدونکي مواد چې د وسنیو وسلوالو لخوا کارول کېږي تر پخوانیو هغو ډېر قوي او رانوونکي دي.
آزادی رادیوی مجله عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جارد شم سترګې را نماړوا چې تش شي جام را باندې تب راځي، ته یو ماخام را نه خفت للی او سر ماخام را باندې.
لنډ حکایت او د کلیوالي موسیقي او خوږ بانډارم اوریدلای شي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
په افغانستان کې د کاپیرایټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیر چار شنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د رادیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو مؤین سیدې مشګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپیرایټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپیرایټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه وویل د کاپیرایټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپیرایټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدې او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي، چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 500 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري ډیر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ون منځل شوه. د باختر اجانس ته خبر لمخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمېر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپیرایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپیرایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، هنرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سیند دې سیمینار ته ورغلی، د رپورت اوریدلو بلنه درکوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپیرایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي، چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپیرایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپیرایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره لدی چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کېږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له پنځونو څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کوي دا کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کدا حقوق هغه ورکړي بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغه دا پروډکشن دی دا فرهنګي پروډکشن دی کدا موسیقي پروډکشن دی ک نورې برخې دا مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی دا هغه ته باید امتیاز ورکړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سترې مشاعرې جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډیر کم اورو چې چیرته د ستره مشاعره جوړه شوې وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې د داسې تنظیم شي چې په هرو 2 یا 3 میاشتو کې دې په یوه ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یوه وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نښتر د غزل شپې مشاعره راستولي. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
او لومړی شاعر نور احمد حیران هغه راځي او خپل غزل راوړي.
درد ورکوي سړي ته زیان رسوي، ځینې سړي سړي ته زیان رسوي، چې مور دې نه وي له دې مرګ هم که دی دا جدایي سړي ته زیان رسوي. بیا مې ځوروي عکسونه نه اخلم تا سره، بیخي عکسونه نه اخلم، ښه چې په دیدن سره ماړه نه شو دومره سمدستي عکسونه نه اخلم. دې وطن کې جنګ ویر پریمانه دی، نشته خوشحالي عکسونه نه اخلم. بیا مې تنگ نظری په نظر نه کړي، نه کوم شوخي عکسونه نه اخلم. و حیرانه ته چې تر څو ورانه شې زه به هم سلفي عکسونه نه اخلم.
اور پرې پورې دی اوبه غواړي ژوندون، د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون. یوه تکه سپینه رنجه د ململو، یوه تکه سره چاړه غواړي ژوندون. د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه، د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاوند بیا دې ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږدي اندامونه. اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی که ظلم او که جبر کړی، بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی. پر ما تکمیل شوې او زما جرړې دې وایستلې. ملګریه دا سلوک دی ما سره به تبر کړی. لکه هنداره تری پناه شو نو هیر شو ترینا دا وقت یارانو حجب دیاره قدر کرده کلونه شی چیز ما خالی لبه پیزریو بای نشوه ما چه خدمت دا خپل مور دا زاده قبر کرده چستار بستر رو که میتل دا خدای خکلانی دلی دی گناهگار شون که می دا کار دا جر کرده زاد مراوران دیخمانه او چی شون دیگرزا هم دا سخه زما بسترو شون دا دیگر بر کرده
چه تا رنده ویدم نو پتی بای و ساتم جون دا سینه دا چی لستر گو سیوانشی که ده بشیر بادام را بارده
غزل لیوی چه خه هم نشی او دوای عبادت نشی سڑای ده مرد چی خوز ما غندی ده مات نشی دادای ولاد شوی روان شوی بیا ود ری ده درد خورندوم روی لدین خود زیاد نشی زمو گزرده ده مسکا هیس دلیل ونه لری او ده خود ازار پا قسمت ته ممکنات نشی نیمی ویده جلکای ویختو که میوها گوته ویخیم ستو ستا بانو زماستر گو که قاد نشی پیرا کامل از جونده پاته که ده شما کبر نصبر هیس زما زڑگای میرات نشی پو مرگ بیمار دا زمای هم پورا بولا چیر تا نظر زما استا مناسبات نشی منن
اوس یو بل تا کتای نشو اوس شرمی گو دیو بلنا چی رختیا ایراتا ووی چی رختیا می ورتا ووی یار مغل وزا افغان وم لدنیا ایراتا ووی لدنیا می ورتا ووی نقیب احمد اتل د ترنوند پارا
ته لخت د گلاب تا برسا دے مات مرا کو غم زړګے می مات دے ستا خبرې د سند ریو شکر ترنوند ل جادو نا پس زیاد دے مات مرا کو غم زړګے می مات دے
پکور کې سوزه په بیدیا سوزیږه پکور کې سوزه په بیدیا سوزیږه لارې ور خلارې خوا سوزیږه غم دې د سرې اور د مړ لګیږي غم دې د سرې اور د مړ لګیږي نن خو لا څه سبب بیا سوزیږه چې نرا ګوري لالې بیا سوزیږه خو چې راوګوري په دا سوزیږه سر مې د سر اخري خو غم خدا زه خو په ګړدې پښتونخوا سوزیږه د پریشانۍ په تا ترې ولاړیم دلته په ځان هلته په تا سوزیږه کړم یو هوښیار عمر دراز مروته که د یارانو نه بیا بیا سوزیږه نو فرید یاد راوړ چې غزل
غزل دی وایي چې مې داستا مینه آشنا د زړه په تل کې نه وه خبرې نورې خبره په ګوګل کې نه وه په پېښور به که کوچنۍ غوندې درد هم راغلل هلته به ویر و مګر سا به په کابل کې نه توره او آس در سره وو د جنګ میدان ته لاړې ته چې راوتښتېدې توره به مرچله کې نه وه د خوشحال خان د تورې شرنګ یې کړل غوږونه کاڼه دا کوم مرتد وایي چې ویره په مغل کې نه وه دوست او دښمن چې د مرګ دپاره یو ځای شوله د فریدیار هم ترېنه ویره په هېڅ حال کې نه وه
په پښتانه کې بې لوزي د بې پتۍ نښه ده قاصد داسې ورته وایه که دې بیا ولیدو قاصد تو د تا خدای چې درواغ ونه وایې قاصده تو د تا خدای چې درواغ ونه وایې وایه رښتیا ده چې اشنا دې په رښتیا ولیدو استاد شاهین شاهین
هغه مې نشوله خو چا مې چې زرګای ناست دی غربته اوس مې هم په سر د تپیرای ناست دی یوه سړي له ډېره درده ژړل چېګو باندې خو یو سړی په خندا شین په بېغمۍ ناست دی
زړه دې رانه یوړلو او لاړې ته څه کې تاواني زه شوم او ژاړې ته تا سندرې نه دي زدا شپې لک وهې دا به فرښتو ته څنګه ژباړې ته د همدې بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر راځي د ترنم دپاره
پخوا مې ژوند مرګ ته ورته ماښام تېرېده سر پیرے تیرے دا لدی دن رستا بمی چند سارا پیرے تیرے دا گبرو ننا وے تر مغربا میں نظر سیدا لل مر سارا بمی چوک دا
جبل وہ دنیا پرستا زما خٹ خٹ خندا دے ہی ردمائنا او بسم اللہ سے وہی چی مر گئے حق دے خدا خن نگی بسم اللہ جلد رزوی دی جوان دے یو تمڑی سید مرجان حسان را وارو چی غزل ہوئی
زورت میں وسپر اللہ حقا میں رسوان اکڑا زورت میں وسپر اللہ حقا میں رسوان اکڑا درد خوبی حد و درد میں جران اکڑا ستاد نفرت سر مڈیر مخامخ شرستر کے ستاد بندو لا نمیمین مندران اکڑا بیابان خلاص فضا کی میں جواب نو خو زکر میں چیغا نکڑا زکر میں غوغا نکڑا اگے دغم اڈک استر گما تڈیر کتلی اگے دغم اڈک استر گما تڈیر کتلی بے لرنو کوئی ما سر مسکا نکڑا لخدا ہم زما پا من شرمی دل شاید چپر منزر کی زما پا نم دعا نکڑا ستور جلا ترزان چپے رکڑا ترزان نپارا را ترزان دیا دمخ
صد شکر لب زور زوانی گی دا خبر تجربه دا خوشحال محمد آصف فیض رازی چه خلق دا سی گلالی خلق پی چه پا گلاب هم دی وشتلو نوی
واغ سی مجوان ستا پا ورمان دی چرته روان یو لیوانه پو بیابان دی چرته در او سهم لگیای ملتون می تمام نده ای مخی تم پروت وار جهان دی چرته یو چوک دے بلتان ای وجود ننگڑ اخکاری یو چوک دستا پبلون دروان دے چر دے نکاب دی مخ نلری کا تیاری گور وجنی ولاد دے دمخ پڑک دے انسان دے چر دے نندم را ریا دیگی چی جڑا میں نو دریگی ننسم رخ نرائی لرائی بران دے چر دے اصف دشون سخ مزل یوازی کوئی نشم اصف راش جون بلتا گران دے چر دے
مرک ککار زمون دشون تمام کڑی نور بچو کڑی ہسے بپو مڑو زان بدنام کڑی نور بچو کڑی کلی چے بار بار زڑما تبی زما پو مائی چا کلی چے بار بار زڑما تبی زما پو مائی چا کم بد خپل حسن یو غلام کڑی نور بچو کڑی او دمر چے آران خاور زما پر نام اڑوی ہسے پتا خلق را تپام کڑی نور بچو کڑی زوس پا تیر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر دریزه راشي او په خپل خواږه کلام ولمانځي شمل پورې دی واده کړم د کلي وړکې مې یادی ګمړه بشما
غزل نه مخکې دوه درې بیت لکه زما د ژوندون لوری راسره وی چېرته تله ده لکه سوری راسره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځوم هر د کلی د کمرور را سره اوس غمونه د پندو نشم وړل بیا چې کله سم کمرور را سره غزل د دار ته چې را درومې استقبال ته مې ګوره د مغرور تندې جمال ته نه نه په ممبر ناره چې پورته کړه وږ نیسا د دغه وخت بلال ته ستا د ښایست اور ته چې ورلن شروع گورا دے نظر دے بطن حال درم ہار او وجن دل تکڑی دی چا قتلی ندی لاؤ بال درم چا بلا پزلونو لگے دلی دا نچی نیسی وقت دی یتیم سوال درم
زاد دسپرلی نئی وگم قدر توان خیستا تال تر تلو چا چمبا قدر توان خیستا د جنتونو خواهش تو اس پر مولا را وستلو سړو د ژوند نمو مزه قدر توانه کیسه تسنیمه خلقو د مارانو اجازه وختلی چا هم د مینې اجازه قدر توانه کیسه قدرت الله درمان رازی
سو غیتونه وام صرف جارد شم سترګی لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب رازی
ته یو ما خامرا نه خفت للی او سر ما خامرا باندې میں نے یہ کہ ہر صدی پہ کتاب کے تیل والا ڈیر خوابی دی پہ کتاب کی افسوس دا دے پختنوں کی کتاب نشتہ کنی خڑیر پختانے دی پہ کتاب کے وہ زمانہ پہ کی بانے کی دلتا روز دی ہمائی قسطہ بڑھنے دی پہ کتاب اور دلی بیتن انور زینہ اور موران بحث روان دے میں کہا دا کہ پہ قرآن بحث روان دے ملا ستا خبری اور خلق رستا تلک صبر پہ جانان بحث روان دے او علمان ہو رہے خود بل جہان کسی دی تلق بخشا انسان بحث روان دے دری بیٹن انورم امستا سے بھی جازا پراتے ہو رپو رخو کال کے مکاتے نے کی گئے لخدائی نجار کے حض رسوائی دے بلتانے نے کی گئے او دخلی لشار دے کلے اور اخلی زان مستڑی و مسلمانی تشپ زکاة و پلمانزہ نے کی گئے او حیرانی انسنگ انسان پاسی بل انسان ہو جنے حیرانی انسنگ انسان پاسی بل
مرد تا و نپختلم تاوی چه اخ دای دی مام رکی زخبر نوام کت خبر نوائی پرون زیارت کی ڈی و چا بلوا ما خام بلو کی اوخ کی چا و ٹکڑی نما با خدای چنگ جوڑ کھڑی در جن دعا نقبلی گی
ایتا سین شور دا چپو و گورا و دا ناستی یو فرصت پسلم و دو و گورا و فقط لکا زمال از رتنگی چی وی خبرا حیران دیکھرم دا وقت درات لو گورا وا اے دا کس چی تیپا کی شا تماتا شوی او زدیم نی ولی للا سو او گورا وا پا دیر درا نخ بلنور کو خوب من سرتا
یو سو بیتونا لنگون دی غزل در سر شریکو زمی پختل ارزخت قائل مساتل مدے چستا پا پکر کی برسوم را قدردان پاتے ذہن مدائی و پختل ناکرار ساتی چی عجیبا حکیم چی پتاو کا پزان پاتے او زمی دخپل ازادے شرارت پی جنما دا غنیمت بولاشنا چی بندیوان پاتے ملگری می دا غچ بد جذبه و خوص نشتا پا زرکی می یو چا سرکی نوا خوص نشتا دمینی اول پت لرناگانو نمحرومم پا ذهن کی می تک تورش پا و خوص نشتا دخیتی د دوزخ د ډکولو غم می ملو همیش را سره دغه اندېښنه و خو اوس نشته یوه خلا چې ډېر می ځوروي او هغه دا چې هر درد ته می عظیمه حوصله و خو اوس نشته په خپل ضمیر به هر سړي څېره خپله لیدله هر چا سره به دغه آینه وه خو اوس نشته ساتنه د دوستۍ ورته ساتنه د خپل زړه وه یارانو سره ښکلې مفکوره وه خو اوس نشته د غره د ماتېدلو امکان و خو د دوی نه و له ډېرو سره کلکه عقیده وه خو اوس نشته او هر لپس بدنی غتر زندگی لار بستر خوب من د هنر دې در دبوا خوش نش
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
استاد پسرلی وای غرته خطل وکلم پډیرو منل شویو شکمن چغر بلوړ و خامخه کشاو خوا ناستوا زموږ لیدلوری او دید په ژوند کې خورا مهم دی سلا بلا باید هر څه ځان ته غټ نه کړو په دې حکایت کې چې اوس یې اوري همداسې یو پیغام نغښتل شوی دی وږ به شو وږمې جبار خیل ته
یو وخت شولو د لوی کروندې په منځ کې د موږکانو یوه پناس مړه او خوشاله کورنۍ اوسېدله دې کورنۍ ته نورو موږکانو په درنه سترګه کتل یو ورځ په دې درنه کورنۍ کې یو موګه وسیګی د چی خورا خپلې وا د نوځيګي مګي روخانه ایران پوسټ زلیدون کسترګي او نیخ په سرور وګونه د موګه کانو په ذات کې په هر چا خلګیدل مور او پلار ډیر ورته خوشاله وو دا یې پناس لو یکړه او چې پیغله شو مور او پلار ورته د میړه د خوخولو په فکر کې شول دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا تر ګردو زوره ور موجود باید د دوی د لور میړ شي اوس دا پوښتنه پیدا شو چې په دنیا کې تر ګردو زوره ور مخلوق څوک دی د پیغلی مګی مور او پلار یو بزاړه او تجربه کارا موږ ته ورغلل او د دنیا د ګردو زوره ور مخلوق ته پوڅي ورڅخه وکړ تجربه کارا موږ ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زوره ور موجود نشته د موګه کی مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپل وی خبرې ورته وکړه لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپل وی نیت لري خو سوال دا دی چې په دا همره مخلوق کې مو ولې زور کړم موګه کان ورته وویل زکه تر بل هر مخلوق زور وري او موږ واړو چې خپل تر ټولو کلی لور تر ټولو زور ور مخلوق ته ورکړو لمر ورته وویل دا سم ده چې زټیر توتیم او دومره رڼا را سره ده چې تورش برنا کولی شم زه ډیر زورور یم مګر تر ما هم زورور شته مګه کانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی لمر ځواب ورکړ وریز تر ما هم زورور ده دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه یې سار یم د مګه کې مور او پلار وریز ته ورغلل او د خپل وی ورته وویل وریس ورته وویل چې تر ما هم زوره ورشته او هغه باد دی ځکه باد چې راشي ما ټوټی ټوټی کړی د موګه کی مور او پلار باد ته ورغلل باد ورته وویل دا سم ده چې زوري خبرولې شم مګر تر ما هم زوره ور مخلوق شته او هغه دیوال دی ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بندوي زه د دیوال لمنځ تیرې دی او خونو ته رسیدای نشم د موګه کی مور او پلار دیوال ته ورخلل او د خپل وی خبرې ورته وکړه دیوال ورته وویل دا سم ده چې ډیر زور ور باد هم لمه تیرې دی نشي ما د هر ډول باد مخه ډب کړې ده مګر کاشکې زه په ټولو کې زور ور مخلوق وای تر ما خو موګه زور ور دی چې سوډی را پکې جوړی کړې دي زه به آخر ته زل لاسا لپو ولېګم دیوال هغه ځوان موګه ور بخود چې تیر او پیوړی غخولی او په ډیرو کلکو ځایونو کې به هم سوړی جوړولې پیغلې مګې او زلمی مګې کوه د سره وکړ د دوی ډیر خوشاله ژوند وو
بانډاری پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو خپل یو جلا رنگ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره تر سره کیږي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله د بنجو او چمبه بانډار د دمبوري او غژه کې ساز ځوانان او شوقیان کوي همدا شان د کوزی پښتونخوا په جو بوري کلا سیف الله او د کوټي په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاري پروګرامونو رواج شته خو نن سبا د بدمنیو له امله څناڅ کم شوې دي دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کېږي ګډونوالی یوازې ځوانان وي که سپینګیري هم ګډون پکې کوي زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي وابورو چې دوی څه ډول بانډار کوي سا
سره غړګي د کوټ شار شمال لور ته د غره په لمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په یو سمسور باغ کې وخت په وخت بانډاري پروګرامونه کیږي چې له ښاري ژوند ستومانه خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یوه بانډار چې ښاغلی محمد اکبر ظهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي. د دې سندرې ویونکی بانډارچی محمد اکبر ظهیر په اکبر شوقي هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قومندان دی. خو له بانډار سره زشته زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کیږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي. زیر صاحب قدرت وای چې دا بانډارونه خود پښتنو په سیمو کې په خوا ډیر کېدل. طالبان هم کول د مدرسو طالبان دومره مینهناک چې زموږ په سیمو کې به دوی بانډارونه کول. د بانډار پر تاریخ کې راته وغږېږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې له څومره وخته بانډارونه کېږي او ته خپله له څومره وخته بانډار
کوې؟ زه خپله زما تقریبا د څوارلس پنځلس کالو وم چې دا شوق زما د غزل شوق راپورته شو. زه به خپل باغ ته ولاړم بس د شاوخوا به وګرځېدم را به دا زما د غزل وه بس زما پسې د کوم چې غزل دم عبیدالله جان روی باره پوه مې که سنم څوایي څوایي دا غزلې به ما ویلې. بس زما دا شوق راپورت شو راپورته دا اوس پورې تقریبا پنځدېرش کاله زما د غزلو کېږي. اوس ما په یوټیوب آنلاین کې هم پروګرامونه کړي دي، کوژک په لمن کې هم کړي دي، په ډرامو کې سکروټه کې هم زه خپله وم. بیا زموږ د کلي د سرا غړګۍ عبدالخیر ځلان صاحب ډېر زبردست شاعر و، ښه شاعر و. زموږ د علاقه چې زموږ پر سیمه باندې ښه ښه د شعرونه د جوړ کړي وو. بیا زموږ د کلي اغا محمد بنډاري او د میرزا لالا د کوټوالو کاسی و، اغا محمد لالا و دا ګرد و بنډار پارټي و. د موږ په یاد له ډېر وخت شروع دي دا خو د کلیوالي و بنډار د ګرسره یو دستور روان دی زموږ. خدای دې اوس دا شی ورک شوی دی.
څه فکر کوي چې پخوا خو دا نوی میوزیک نه و؟ څنګه چې تاسې وویل له کوټې د باندې د زموږ زه خپله د ژوب یم، پخوا په ژوب او په بوري په دې سیمو کې به هم بانډارونه کېدل. دا ولې ختم شو؟
دا ختم شوی نه دي. دا چې اوس دا موبایلونه راووته، دا ټي ویان، دا ډیش، دا شانش راووته، د خلکو پام یې لږ په بله کوي. کنه دا خو اوس هم د بانډار اوس هم هر څوک خوښوي، هر څوک یې خوښوي او دا ډېر ښه دستور دی، ډېر ښه کلتور دی.
دا بدامنه یې په دې بانډار باندې څونه اثر کړی؟
ډېره کړی دی، ډېره کړې دي. در څه زړه ماتې موږ د کوټې په ښار کې چې مزدور به مزدوري وکړ، د ورځې د شپې به پر تړه پرېوتې، چا به پوښتنه لیدل کوسته څوک یې. اوس مزدور مزدوري نه پیدا کول چې دی له کوره راووځي سار غرمې ته ماپښین ته دی مرد په بمان کې ووځي. پر روډ دی روانې پریشان یې، دکان ته ورځې پریشان یې، په رکشه کې کښېن دی پریشان یې، په هوټل کې کښېن دی پریشان یې. خپل بچیان خو نه موش راخه ګرځ سره هر څه د بچیان د پاره دی راوتلی، د هر څه پر وي تر هغو پر ځای بچیان شان رو ورځي دا غوم سره په خطرلی او د شل کور دي بازار سره ورځي له نور کاری ورځي د دانو سره د کور ته روغ ورسېږي الله تم بل تر را دي ګسترن
دا چې خبر کیږي چې وای موسیقي د روغ غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ختم شوی دی او په دویم خبره سړی جنگ کوي آی یو سبب دا نه دی چې دغه د خوشحالي موقع او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس بیرته شروع شي ار څه د خلکو زیانو زګری پریشان وي دا بندر خو دې شه دا سړی سکون وکړي
څنګه بیرته راځوندې کېدای
شي دا سره ځوکه چې په ماو ته باندې راځوندې کېږي چې اوس پروګرام ته ما وغوړې او موږ زه درسم تر ما سره تاونه زړه تاونه زه خو شوشه بنداریان ته په لازر کوم زما په لکه کې ډیر شوشه بنداریان دي دا ګرد پر دغه باندې سره چی
دا تچ په بندرونو کې سندري وای دا شعرونه دې خپل دي
شعرونه خپل هم څه جوړوم د شاعرانو غم یم د سید عبدالخالق غم یم د عبدالکریم غم یم د دریش غم یم د رحمان بابا غم یم دا ګرد شعرونه بیم دا چې هغه خوشو مار چې تاسو ما احترام دي او زه خپل شعر جوړم دا زما خپل شعر وو چې دا روان در مش مخ روان دي دا زما مخ دا ترای
تر سپخند لیلا زړه دې را څوړې خوشنما
کوټه اپشن ترمنز د یارو نومیت ځای اوسیدونکو عبدالرحیم سنزرخیل یو بل بانډار چدی چې دنس دکړې هم کړی دی خوای لکلونو راهیسه بانډاری پروګرامونه هم کوي عبدالرحیم وای ورسته یو بدامنیو پر بانډاری پروګرامونه هم اغیز کړی او د پخوا غوندې د خوشحالي په هر ډول مراسمو کې بانډاری پروګرامونه نه کیږي دریم صاحب د بندارونو پر تاریخ کثر اتوي چې د پښتنو په سیمه کې د بندارونو لکه وخت رئیس دود دي
د پښتنو په سیمه کې د ډیر وخت سره بندارونو دود سوي دي یعنی کله درته وایم چې د پښتنو تاریخ ژوند سوي دي د دې دغه د حجره مجلس یا مطلب د ادبي ډیر ورته وای یا نور داسې طالبي بندار ورته وای څوک څوک انداس خلک سره چې هغه مطلب په دغه الفاظ باندې بلد نه هغه ورته تالی درب وای مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکېږي تالی یا دریا ویل کېږي نو دی وخت تالی درب وای دا بندارونه او دا مجلسونه د وجری ده دا د ډیر وخت سبب پښتنو کې دود دي خو اوس کم سوی دي هغه په دې خاطر باندې کم سوی دي چې بدمرغي ډیر دي خونریزي ډیر دي قتل کېتال ډیر دي د قومو په مابین کې څه څه نه پرتون راغلي دي بیا خاص د پښتنو په خپل اپس کې مدنیتیسته په یو نامه په بل نامه په بل نامه باندې او دا شی خو موږ جاری ساتو د وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ دا شی یو
تاسو یادونه وکړه دی بدامنی څومره اثر کړی دی پر دې بانډاری پروګرامونو باندې
بدامنی دا کډر اثر کړی دی چې پر ځکه موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي هغه مجلس موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلی او په هغه علاقه کې به خوشحالي زیاتې وي یا به د یو واده پروګرام یا به د یو کوژدې پروګرام یا به بل داسې پروګرام چې مطلب بیا د وی ډیر ډیر مافي وسغری واچ په مشکل نسته په خو د سنتي به وسوله په دا کې وس سنجان چې کم دی هغه ډیر خلری پر هغه باندې ډیر رش جوړی دغه جوړی زموږ څخه دا شی هغه یوړی موږ وس په دا باندې شرمېږو په دا شی باندې مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول بندارونه کول زی بالک وزو کې دی موږ بندارونه کول چا به مینه جوړ کړل موږ بندارونه پر کول څوک به یو مینه لره بار موږ بندار پر کوي وس داس به دمنې راغلی دی چې داسې کلی نسته چې په هغه کلی کې دی پاپته کې سړی مړ کیږي نه یا دې مطلب دا سي علاقه نه په علاقه کې پاوته کې یا په میاشت کې دوه درې مړ نه کیږي نو په دغه خاطر باندې په دغه اساس باندې ډیر اثر اچولې دي د مجلسونو او د بندارونو وس ډیر کړی دي
دغه نن چې موږ راغلوم دغه د ملي پروګرام جوړ کړی موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زشت زیات خوشاله معلومیږي څه فکر کوي چې د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کېدای شي چې دغه زموږ غمجنې سیمې دا زموږ خلک بیرته د ژوند خاطر مخکې او خلک چې دا غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي
بنیادی خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځ څخه نفرت ختم شي بدبختی بدمرغی قوم پرستی دغه یو ډیری بیناک ناری دی ډیری بدبوی اوازونه دی دا چې کم وخت د علاقه او د سیمې څخه ختم سی په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنا چې خامخا به د مجلس څوک ډول راولي پر هغه باندې اتن کې څوک یو طالبی بندر جوړي څوک د ځوانانو د ډیری مجلس جوړي څوک د وجری مجلس جوړي څوک ځیت ځان آماده کوي چې ساز راولي هغه هم تقریبا زموږ په اړه کې یو شوق دی د موسیقي چې کوم ده
تا ول چې ته د کلاس پلا د رود اوسیدونکو زه خپل د ژوبم په خوا په دې ژوب کې طالبانو بندرونه کول آی ته اوس للی نن سبا کې دغه بندرونه کیږي کنه په ژوب او په بوري او په کلاس پلا په دغه سیمه کې کنه
ستا مجلسونه ستا خو زه خپل نه متللی ملګری انډیوالان هغه ځی دورې ځی مجلسونه کې بندرونه کې هلته ستا زموږ یو شاعر تلرو په کلاس پلا کې په کتابي کې دی د سانی حبیب الله په نامه
زکندن تمی بکلی آیان راولی که زمر سوام جنازیتا میاران راولی زکندن تمی بکلی آیان راولی
دا بندر لکه څنګه چې تا وویل چې دا د پښتنو د کلتور برخه ده او ډېر له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی موږ به لیدل چې پخوا به دې ته بې له توپیره سپین ږیرې به هم ورته ناست وو طالبان ملایان به هم ورته ناست وو ځوانان به هم ورته ناست وو خو په دې وروستیو کې چې بدامنۍ اثر هم دی چې بانډارونه کم شول او تا وویل چې ځینې خلک اوس دې ته هغه له موسیقۍ سره تړلی شی دی دوی دې ته په ټیټ نظر ګوري او هغه څوک چې بانډار کوي هغه ته پیغور هم ورکوي آیا په اوسنیو بانډارونو کې هم داسې هغه د پخوا غوندې سپین ږیرې او طالبان ګډون کوي که نه
کوي طالبان هم ګډون کوي سپین ږیرې هم ګډون کوي خو په یوه صورت کې کوي په هغه صورت کې کوي چې هغه هنرمند او هغه غزل ویونکی چې هغه موږ سندرغاړي بولو هغه کچیری راولاړ سي د یو داسې پاخه شاعر شعر وایي چې په هغه شعر کې شوق او ذوق زیات وي یا د علاقې په سطح باندې یا داسې د یو نبوي اساسو په سطح باندې یو شعر یې په هغه مجلس کې سپین ږیرې هم ګډون کوي ملایان هم کوي سفیانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د موږ سره ګډون کوي طالبان هم کوي سپین ږیرې هم کوي خو بدبختانه نا اوس دا شعر شاعری داسې پر عروج باندې عامه راغلې ده چې اوس هر سړی داسې اشعار جوړوي چې د هغه شعر چې کوم اشاره یې هغه بیا ادبي ډېره ډېره ماپ هغه یا الک تي یا جلی تي هغه شعر چې کوم وخت غزلچی یا هغه سندرغاړی په مجلس کې ووایي هغه پر سپینجری باندې هم بد اثر کوي پر ملا باندې هم کوي پر طالب باندې هم کوي هغه کوشش کوي چې د مجلس څخه ځان وباسي ولاړ شي
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې پخوا چې په شاعرانو بنډاري شاعرانو شعرونه بندرچانو ته لیکل یعنی هغه اخلاقي پلو دمر لیدل نه خو وسنه شاعران به ښکارا خبره د تعلیم یافته بم وي څه فکر کو دوی ولی به اخلاقي پلو داس لیدل شعرونه لیکل کانو انجونو
زه یو کښنه مثال په دې باره کې درته کوم یو وخت د بی بی سی رادیو د گلزار عالم څخه پښتنه وکړه ولله چې گلزار عالم صاحب مخ کې بستاسي په شعر کې ردیب کیاپه ډیره برابر و او ستاسي شعر چې به تاسو وایه په هغه شعر کې به دا معلومه چې دا شعر وس یا بیرومی دی یا پهاڑی دی یا مطلب سندره دی یا سروټ دی دا موسیقي خپل خپل کورونه لري ار ټاټ خپل نم لري نو گلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کې چې تا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی ستانه یو غزل ستانه یو الاب ستانه یو مقام ستانه نو گلزار صاحب ته ویل ول د په خوا وخت کې خلګ زموږ پر قدم باندې قدم شوی اوس خلګ وداسي حساب تر وتل دي چې موږ مجبور سوي چې د خلګ پر قدم قدم کېږي
یعنی د بازار غشتنه ده
د بازار غشتنه ده یعنی اوس هغه خلک کم سوي دي چې شعر به په ډیر ښه شوق او په ډیر ښه ذوق سره اوریدي او پر شعر باندې به خوند اخستی. اوس هغه شاعر هم نشته چې هغه شعر ووایي. پخوانی شاعران چې کوم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا، اوس عبدالعزیز گدا، عبدالعلی اخونزاده، ملا کلندر د چمن و اسکزی و
عبیدالله جان ته ور لیکلی، عبدالخالق
عبیدالله جان چې مطلب سید عبدالخالق هغه دي هغه شعرونه ور لیکل دي. هغه یو څه معنا درلود هغه شعرو،
د
مینې شعرو هغه مینه مجازي شعر به داسې شعر و چې په هغه مجاز به سړي واورېدي، هغه به میلان سړي فوراً و حقیقت ته کوي. په اوس وخت کې دا شعر ډېر کم سوی دي. یعنې اوس زه یمه مجلس کومه بانډار کومه چې کوم وخت ما حقیقتي غزلي ویل دي، زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي، ژغ هم لري، کوشش یې دا یې چې دی دا حقیقتي غزل نه ووایي. او چې بیا کوم وخت زه مجازي غزل، داسې مجازي غزل چې زه خپله په شعر مجبور هغه غزل باندې، یعنې هغه خلک چکچکې هم کوي، شوق هم پر اخي، ذوق هم پر اخي، خوند هم ورکوي. نو دا د خلکو کمزوري ده، د شاعر کمزوري نه ده په دا کې. او بانډار چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی، که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې، د خلکو په وجه سره وتلی.